امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوونکو، زه عاشق الله رحیم زویم، د دې وخت خبرونه وایم. په پاکستان کې د تحریک لبای کې پاکستان مسیوي ډلې د هالند د ازادۍ ګوند د مشر ضد لاریون پیل کړی دی. د تحریک لبای کې پاکستان د مشر خادم حسین رضوی په مشرۍ لاریون د لاور ښار نه پیل شوی دی او اسلام آباد ته برسیږي. د دې ګوند یو ویان اعجاز اشرفي امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د پاکستان حکومت دوه انتخاب لري، یو دا چې د هالند سره د ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي، سفیر دې وشړي، او یا دا چې موږ د ټول مړ کړي او مړې مودې بیرته لاهور ته ولیږي. دغه ګوند ویلي دی چې تر څو یې حکومت غوښتنې نه وي منلي د هغوی لاریون به روان وي. پاکستاني مطبوعاتو هم ویلي دی چې صدر اعظم عمران خان د لاریون د پیلېدو نه وروسته څلور کسیزه کمیټه ټاکلې ده او ورته امر کړی دی چې دغه مسلې ټول اړخونه دي وڅېړي. د هالند پارلمان یو غړی وای پلان لري چې د همدې کال د نومبر په میاشت کې د اسلام د سپکاوي لپاره د کارتون او کاریکاتور د جوړولو یو سیالي جوړ کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړی دی که د سوری د ادلی په ولایت کې پوځي عملیات وشي، د دې خطر شته چې په هغه سیمه کې به بشري ناورین پېښ شي. د ادلی ولایت د یاغیانو په لاس کې دی او د سوری حکومت پکې د ستورو تاروزي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. په دې ولایت کې شاوخوا 3 میلیونه خلک ژوند کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د روسیې، ترکیې او ایران غوښتي دي چې د ادلیب د ولایت لپاره د سوله ایزه د حل لار پیدا کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه د سوری د حکومت او مخالفینو نه په ټینګه غوښتي دي چې د حوصلې نه د کار واخلي او د ملکیانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي. بل پلو ناټو وایي د روسیې سمندري ځواکونه د مدیترانې په بحیره کې خپل حضور زیاتوي. د دې کار سره د سوری د جګړې په هکله جنجالونه نور هم زیات شوي دي. د ناټو یوې ویاندې ویلي دي چې د مدیترانې په بحیره کې د روسیې د بحري ځواکونو په فعالیتونو ناټو شکمنه نه ده، خو د ټولو خواوو نه غوښتي دي چې په سوری کې بشري وضعیت چې د مخکې نه خراب دی نور دې هم نه خرابوي. د ناټو دغه چارواکي همدارنګه ویلي دي چې د روسیې کومې جنگي کښتۍ چې د مدیترانې په بحیره کې ځای پر ځای شوي دي د کروس په توغندیو سنبالې دي. ناټو ویلي دي په دې تیرو 3 اونۍ کې د روسیې د بحري ځواکونو یوه جنگي کښتۍ چې د کروس توغندي ترې وارېږي او دوه جنگي کښتۍ چې د سمندر لاندې حرکت کوي او توغندي واروي د مدیترانې په بحیره کې ځای پر ځای شوي دي. په خپله روسیې چارواکو بیا ویلي دي چې د هغوی 15 جنگي کښتۍ د مدیترانې په بحیره کې ځای پر ځای دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سوریې په هکله د خبرو لپاره ملاقات کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د ملاقات د ترکیې د جمهوري ریاست په معنی کې شوی. د ملاقات په هکله د مخکې نه خبر نه و ورکړ شوی. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو خواوو په دوه اړخیزو مسایلو او د سوریې په هکله خبرې وکړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وایي اروپایي هیوادونه نشي کولای چې د ایران اتمی موافقه وژغوري. خامنه ای د ایران جمهور رئیس ته خبرداري ورکړې دی چې د اروپایي هیوادونو په ملاتړ د ډیره اتکا نه کوي. د ایران دغه مذهبي مشر همدارنګه ویلي دی چې که ایران د نتیجې ته ورسیږي چې د غربي هیوادونو سره اتمی موافقه د ایران په ګټه نه ده، نو کولای شي چې ترې ووځي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د می په میاشت کې اعلان وکړ چې د موافقې نه وځي او په ایران اقتصادي بندیزونه د سره ولګول، خو غربي هیوادونه چې د ایران سره یې دغه موافقه په ګډه لاسلیک کړې ده کوښښ کوي چې د موافقه ژوندۍ وساتي. د نړۍ شپږو هیوادونو د امریکا په ګډون دغه موافقه په دې خاطر په 2015 کال کې لاسلیک کړې وه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اتمي پروګرام محدودوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه موافقه تصدیق نه کړله او په ایران تور ولګوه چې د موافقې نه یې سرغړاونه کړې ده او بلستیک توغندي ازمایلې دي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باور لري چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره یې اړیکې ښې دي او د جنوبي کوریا سره په پوځي تمریناتو په میلیونونو ډالرو مصرف لګولو ته هیڅ ضرورت نشته. سپینې ماڼۍ د خبره د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د هغو څرګندونو نه وروسته وکړله چې ویلي دي کېدای شي پوځي تمرینات بیا پیل شي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي چې جمهور رئیس ټرمپ باور لري شمالي کوریا د چین لخوا د سخت فشار سره مخ ده، خو پیکینګ د شمالي کوریا سره اوس هم د پام وړ مرستې کوي چې پکې تیل، کیمیاوي سره او نور شیان شامل دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د مشرانو جرګې د پخوانی غړي جان مکین تابوت د هغه د پلرني ایالت اریزونا په مرکز کې پرون کېښودل شو. د جان مکین تابوت چې د امریکا ملي بیرغ ته نتاو دی، نن د پنځشنبه په ورځ به ټول ورځ د اریزونا ایالت په مرکز د فینیکس په ښار کې ایښی وي او خلک به یې د درناوي لپاره ورځي. د مکین تابوت به د جمعې په ورځ پایتخت واشنگټن ډی سي ته راوړل شي او د کانګرس په ماڼۍ کې به کېښودل شي. د شنبه په ورځ به هم د امریکا په مرکزی کلیسا کې ځانګړي مراسم او ویناګانې وشي. تمه کېږي چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما او همدارنګه جمهور رئیس جورج ډبلیو بش په دې مراسمو کې ویناوي وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په عراق کې د روغتیایي چارو مامورینو ویلي چې په دې ورځو کې په ملک کې د چشلو پاکې اوبه هم کمی سوي او هم ککړې سوي دي. د امریکا ژغ خبریال ادوارد یرانیان د قاهرې څخه په دې باره کې موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورو.
رپورټونه وایي چې د عراق په جنوب کې د بصرې په ساحلي ښار کې تقریبا د معدې د مرضونو له کبله هر ورځ زر تنه په شفاخانو کې بستر کیږي. د سه شنبې په ورځ د بصرې په ښار کې د خلکو د مظاهرو په وخت کې یو ځوان سړی شعارونه ورکول او د مرکزی حکومت او د عراق د صدر اعظم حیدر الابادی نه وغوښتل چې دوی په حالت کې دی د سکلو پاکی اوبه زیاتې کړي. د عراق صدر اعظم الابادی بصرې ته د جولای په میاشت کې د خپل سفر په وخت کې ویلي وو چې حکومت به هلته د پاکو اوبو د مهیا کولو لپاره جدي اقدامات پیل کاندي. یو ځوان چې یو ملګری هم یو هفته مخکې د احتجاجونو په وخت کې مړ شوی و د عراق د مشرانو نه غواړي چې په بصرې کې د اجتماعي خدماتو په خاص ډول د سکلو د پاکو اوبو وضع ښه کاندي. په بصرې کې د روغتیایي چارو مامورینو خبرداری ورکړی چې د ککړو او خراب اوبو د استعمال له کبله د کولرا د مرض د خپرېدلو ویره هم پیدا شوې ده. د بصرې په ښار کې د روغتیایي چارو د دفتر رئیس ډاکټر راد عبدالامیر د الحره تلویزیونی شبکې ته په خپل مرکه کې ویلی وو چې وزر وس پر وس خرابېږي. هغه وایي
هذه الحالات هي مجمل الحالات التي سجلت في مستشفياتنا خلال الاسبوعين الماضيين.
هغه وایي چې د سکلو د ککړو اوبو د استعمال له کبله تقریبا 1500 خلک د معدې په مرضونو په تیرو دوه هفتو کې د بصرې په روغتونونو کې معالجه شوې دي. ډاکټر صفا کاظم چې د بصرې په یو روغتون کې په لسګونو خلک د معدې د مرضونو له کبله معالجه کړي وایي چې د بصرې د ښار د سکلو د اوبو انتقال هم په صحیح طریقه نه کیږي. هغه وایي
نسبة التعقيم كلش ضئيلة بي مجرد جاي يسوون تحلية للماء حتى يعني
غوي دوبو دا قيمولو او پاکولو جریان ډیر رو او کم ده. نو په دې خاطر د بصرې د خار د سکلو بو ډیر مالګینی او میکروبی دي او هم پکې په زیات اندازه د کیمیاوي ککړتیا نښې نښانی لیدل کیږي. د بصرې د ایالت گورنر اسد الادانی الحره تلویزیون شبکې ته ویلي دي چې ډېر وخت نه په دې ایالت کې د سکلو د اوبو مشکل موجود دی. هغه وایي
شبکې الماء فی محافظه البصره صار له 30 سنه لم تجدد یعنی حتى نوعيه.
هغه وایي چې په بصره کې دا ډېر شکل کیږي چې د اوبو سیستم نه دی نوی شوی، زړه پایپونه خراب شوی او د هغې په نتیجه کې د سکلو اوبو د نور اوبو سره یو ځای کیږي. هغه دا هم وایي چې د 1990 کال نه را په دې خوا د بصرې د ایالت نفوس دوه چنده شوی دی، مګر د اوبو سیستم د پخوا په شان دی او نوی شوی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي افغانستان ته د امریکایي قواو پر ځای د نظامي خصوصي قراردادانو لیږل معقول کار نه دی. امریکا بالاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدلو ګنګوسې بې اهمیته وګڼلې. جنرال جیم میتس په افغانستان کې د امریکا په نظامي حضور او د طالبانو سره د سولې په پروسې هم مهم خبرې کړې دي. نور حال به زموږ همکار برېښنا عمرخیل په رپورت کې درته واوري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون سه شنبه وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سره طالبان تر بل هر وخت مذاکراتو ته لیواله ښکاري. جیم میتس وویل چې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې تر اوسه یې ساری نه درلود په څرګنده ښیي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لاره مذاکرې او خبرې اترې دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو اساسي عنصر په طالبانو باندې فشار راوستل دي چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره حاضر شي. ښاغلي ماتس زیاته کړه چې له 9 هیوادونو څخه 2 هیوادونه چې د افغانستان پوځي ماموریت کې ونډه لري موافقه کړې چې د تر 2019 کال پورې په دې ماموریت کې خپله ونډه ډیره کړي یا خپله ونډه په هماغه کچه وساتي.
موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د بیا پخلاینې بهیر بشپړ ملاتړ کوو. د مذاکرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره شدیده جګړه روانه ده. د طالبانو د مشر لخوا په روسي بیان کې په ځانګړې توګه د جګړې د پای ته رسولو په اړه د مذاکرو ذکر شوی.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای په پنټاګون کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره او معقوله لاره نه ده.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمیښت سره مخامخ کړي وینو د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه اوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او باید داسې تعبیر نه شي.
تر دې مخکې په تیرو 2 میاشتو کې د بلک واتر امنیتي شرکت بنسټ ایښودونکي هیریک پرنس ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یې وړاندیز کړی دی چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي او هغه کولی شي په ډیره کمه بیه هدف ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار رپورت ورکړی چې په افغانستان کې که څه هم د تیر کال په پرتله امنیتي پیښې کمې سوي خو هدفي وژنې او ځانمرګ بریدونه زیات سوي دي. دا رپورت په داسې وخت کې خبریږي چې 2 ورځې مخکې د افغانستان د هوایي ځواک 2 منصوبین په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سول. نور حال د حکمت سروش پر رپورت کې ووري.
ستاند هوایي ځواک پیلوټ محبوب الحق صاحب تیر دوشنبه په داسې حال کې نامعلومو وسلوالو خپل همکار سره یو ځای واژه چې هغه دواړه د وظیفې پر لور روان ول. 30 کلن صاحب په امریکا کې زده کړې کړې وې او اوس یې مېرمن او 2 ماشومان پاتې دي. د هغه پلار وایي چې د داسې کدرونو د ساتنې لپاره باید ځانګړي تدابیر په نظر کې ونیول سي.
هر ډول امنیتي تدابیر نیول شوی، متاسفانه داسې څه شی نه و. دا هم مرحوم کوم شخصي کور نه لري، فعلا په دغه کور کې چې موږ اوسېږو دا هم زموږ پلرنی کور دی.
د ساپي کورنۍ وایي چې دولت باید د هغه د ماشومانو پالنې او روزنې ته پاملرنه وکړي. دا یوازې د افغان هوایي ځواک دغه منصوبین نه دي چې په دې وروستیو کې وژل سوي، بلکې د افغانستان پر بیا رغونه د څار ځانګړې امریکایي اداره یا سیګار د ملګرو ملتونو له خولې په خپل تازه راپور کې وایي چې په افغانستان کې هدفي وژنې د تیر کال په پرتله 15% او ځانمرګ بریدونه 80% زیات سوي دي. نظامي شنونکي وایي چې دا یوازې طالبان نه دي چې هدفي وژنې کوي.
دغه څه چې په کابل یا په ښارونو کې اوس ترسره کېږي، که چیرې دقیقې وڅېړل شي، کېدای شي لویه برخه طالبات په آګام نه وي، په خبر هم نه وي. ولې دلته په اصطلاح باندې منطقوي وو، کلیوالي وو، محیطي وو، په کار کې رقابت او مثلا شخصي او دا ټول شی ممکن نه چې دغه شی پیش رامنځته کی.
خود افغانستان ته ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمې استخباراتي شبکې غواړي د امنیت په برخه کې د افغان ځواکونو بریاوي له خنډ سره مخ کړي.
رښتیا هم چې مونږ د دوی په مقابل کې درېدلې لکسه د مونږ قربانی او تلفات زیات شوی دی. په دغه کال کې د دغه تلفاتو په بیه مونږ وکولای سوال سي د دشمن هغه خندق عملیات سي دوی اعلان کړي او په ناکامي مواجه کړي.
د سیګار پر راپور کې کسان په هدفي وژنو او ځانمرګ بریدونو کې زیاتوالی شودل سوی، خو وایي چې په عمومي ډول په امنیتي پیښو کې د تیر کال په پرتله کموالی راغلی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو وردونکو، یو شمیر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د ټاکنو په حق لدی د دوی غوښتنې ومني. دا چې غوښتنې څه دي، روان وضعیت ته په کتو د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا اجرایوي مشر محمد یوسف رشید امریکا ژغ آشنا رادیو ته دا سوویل.
باید ووایو چې د سیاسي ګوندونو غوښتنه فکر کوم له تخنیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري. له بده مرغه په هغه وخت کې چې د اصلاحات انتخاباتي په نامه باندې پروسه او لړۍ پیل شوې وه او درې کاله څلور کاله وخت ونیو، په هغه وخت کې سیاسي ګوندونه له بده مرغه چې ویده وو او اصلا خپل هغه ونډې باندې چې په اصلاحاتو کې څه رول لوبولی وای او څه باید کړی وای، کوم لوبړیتوبونه باید په هغه وخت کې ترسره شوي وای، له بده مرغه هلته دوی یا په دې دلیل چې نیمایي په حکومت کې شریک وو او دوی د څوکیو په ویش او تقسیم باندې مصروف وو او اصلا د انتخاباتو فکر کې نه وو، او یا نیمایي هم چې د باندې حکومت خو هغوی هم خپل ائتلافونه په جوړولو باندې او دا چې حکومت کې سره کم یو وزیر دوه وزیر یا ولی ولري په دوی مصروف وو. له بده مرغه هغه اساسي فرصت موږ لاس ورکړ. اوس تقریبا دوه میاشتې شاوخوا کې انتخابات وخت پاتې ده.
بله،
افغانستان کابل ښار نه ده، افغانستان ډېر سوزمن و ولایتونه لري.
رشید صاحب، د سیاسي ګوندونو چې په کابل کې نن مظاهره کړې ده، غوښتنې دادي چې د رای ورکونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه، نو دای په ټوله کې د دوی غوښتنې وي. اوس د شرایطو ته پکاتو، وضعیت ته پکاتو او د ټاکنو نیټې ته پکاتو چې کم وخت پاتې دی، څومره منطقي دي د دوی غوښتنې او څومره عملی دي؟
په عملی لحاظ باندې ګوره، دغه درې مورد پوره وخت ضرورت لري. کوم چې سیاسي ګوند غواړي هغه باید مطالعه شي، هغه تخنیکي اړخونه، سیاسي اړخونه، د وطن د ټولنیز حالات، یعنی ټول باید مطالعه شي. که موږ د سیستم بدلون غواړو، کوم څه چې ګوندونه مطرح کړي، په دې معنی چې هغه یو سنجش شوی او ډېر پخه شوی نسخه ده چې د افغانستان ټول ستونزې حل کړي. دلته باید کارپوهان کینی داخلي یا بهرني باید د افغانستان وضعیت مطالعه کړي. موږ ښه سیستم د سیستم ته وایو چې د یو ټولنې له ټول اړخونو سره هغه مطابقت لري، هغه سیاسي، فرهنګي، ټولنیز، ټول مسایل بانک ولري. نو فکر کوم چې دا غوښتنې فقط بیل دي چې دغه پروسه وځنډوي او له خپل مسیر څخه منحرف کړي، نور هیڅ کوم فائدہ نه لري. او د موږ غوښتنه دا ده چې راځي په ګډه سره د یو ښه اصلاحاتي پلان چې هغه عملي بڼه ولري، په هغه باندې کار وکړو تر څو څه چې ممکن وي په پارلماني ټاکنه کې، څه چې ممکن نه وي په ولسمشري ټاکنه کې، او څه هم اوږدمهال اصلاحات لپاره چې هغه د اساسي قانون هغه محتوا په بر کې ولري، د هغه لپاره پلان چې کار وکړو.
د سیاسي ګوندونو هم د غوښتنو ته په کتو او د انتخاباتو مودې ته په کتو، همدغه انتقادونه یا د سیاسي ګوندونو د غوښتنې انتخابات کوم مسیر ته سوق کولی شي؟
انتخابات له خپل اصلي مسیر نه او کوم نشه چې ورته څرګنده شوی چې اتریسن د میزان ده له ده نه منحرف کوي، نور په عملي بڼه باندې کوم لاسته راوړنې نه کوي. موږ کولی شي چې په دومره کم وخت کې ترلاسه کړي چې هغه د غوښتنو په اساس، د ګوندونو د غوښتنو په اساس باندې ترسره شي، او نه هم حکومت د ظرفیت لري او نه هم نړیوال ټولنه په دې وخت کې لیواله ده چې دومره اساسي مسایلو ته هغوی د مرسته وکړي. موږ که غواړو چې ټاکنې وکړو، راځئ دغه اوس څه چې لرو سره کوم اصلاح کولی شو او په هغه شفافیت رامنځته کړو چې دغه ټول لپاره ګټه وي. په دې شکل باندې موږ کوم چې دیموکراسي په هیواد کې یو ښه مسیر ته هغه رهنمایي کړو.
ډیره مننه رشید صاحب، کورم ودان.
او تاسو نه مننه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې پر رول سخت نیوکه کړې ده. ماتیس ویلی دی چې د بشار الاسد له رژیم څخه د مسکو د دوامدار ملاتړ له وجې په سوریه کې روانه جګړه اوږده سوې ده. په مکړی د کارالا باب د رپورټ پښتو ژباړې ته
د سوریې د وکلنې جګړې د ختم څرک نه لګي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې جګړه ځکه نه ختمېدونکې ده چې روسیا د بشار الاسد له ظالم رژیم څخه ملاتړ کوي.
هغوی هلته هیڅ کار نه لري او زموږ هدف دا ده چې د سوریې کورنۍ جګړه د ژنیف بهیر ته سیخ کړو څو د سوریې خلک یو نوی حکومت جوړ کړي چې مشر اسد نه وي.
کلیوی خو د سوریې پولیس کې یاغیان د روسیې او ایران لملاتړ څخه د برخوردارو سوریایي پوځیانو پر ضد جګړه کوي. لبل خو متحده ایالاتونه د هیواد په ختیځ کې له هغو محلي وسلوالو څخه ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد مبارزه کوي. خو د امریکا پاوز د سوریې له کورنۍ جګړې څخه په بشپړه توګه په شا شوی نه دی. ولسمشر ټرمپ دوه ځلې د سوریې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. دا بریدونه پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د کارولو په مقابل کې شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د کلورین ګازو د یو بل برید خبرداری ورکړی، ماتیس څرګنده کړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو بل برید به ونه زغمي.
I will assure you that Department of State
زتاست د ډاډ کوم چې د دفاع وزارت فعال ارتباطات لري. له روسیې سره ورسته ارتباط مو په دې خاطر چې هغوی له داسې یو اقدام څخه منع کړو.
کڅام چې داعش اوس د سوریې په ډیرو محدود سیمو کې حضور لري، خو د امریکا ولسمشر د روان کال په پیل کې ویل چې امریکایي پوځیان د سوریې له خاورې څخه وباسي.
دای وخت دی، موږ د داعش پر ضد بریالي وو. موږ به له نظامي پلوه د هر چا پر وړاندې بریالي یو، خو کله کله یې وخت وي چې بیرته کور ته ستانه شو او موږ په دې اړه جدي فکر کوو.
خود امریکا د دفاع وزیر وایي چې په سوریه کې د پوځیانو ماموریت ختم شوی نه دی، بلکې امریکایان باید د محلي پوځیانو روزنه ته دوام ورکړي.
که د سیمې خلک د امنیت ساتلو وړتیا ولري، نو څرګنده ده چې موږ به په دې وخت کې د خپلو پوځیانو شمیر کموو. خو د هر څه دې پورې اړه لري چې موږ د دغې ستونزې د حل لپاره یو لار ومومو چې اسد جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
او اوس په مکړې دې مرکېته د پاکستان حکومت افغان محصلینو ته د طب، انجینری، زراعت، کمپیوټر ساینس بورسونه اعلان کړي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ځینې هیوادونه د بورسونو قانوني مرحلې د سفارت له طریقې مخته وړي چې دا په راتلونکي کې ستونزې پیدا کوي. موږ د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د ویان پوهندوی فیصل امین سره مرکه کړې ده. هغه داسې وایي:
دا درې زره سي بورسونه چې دي د پاکستان د هیواد له طرف نه لیسانس، ماستری او دکترا په کچه د مختلف رشتو کې ده، چې د ام بی ای ده، ام پی پی ای ده، کمپیوټر ساینس ده، انجینری ده، مختلف رشتو کې د طب رشتې دي، رشتو دي او نور د بخشونو کې دوی دغه درې زره سي بورسونه تفویض کړي ده. دا بورسونه د پاکستان د دولت له طرف نه مستقیم سفارت ته ورکل شوې ده، چې د سفارت په طریق نه دا تایمه راخل کیږي. یعنی په د آنلاین په توګه ټول کوم کسان چې متقاضیان دي کولی شي چې آنلاین د سفارت له طریق نه دا تکمیل وکړي او دا بورسونه تایمه راخل کیږي.
بله، په دې بورسونو کې د محصولینو د پاره یعنی مصرف په نظر کې نیول سوی دی. البته د درسي موادو ځینې مصارف دي، د اوسېدو د پاره ځینې مصارف دي، دا په نظر کې نیول سوی دی.
ټول مصارف، ټول موضوعات چې د بورسونه د ملسانس، ماستری او دکترا په کچه تفویض کیږي، دا مصارف د پاکستان د حکومت ته ارتباط نیسي او دوی منلی ده چې دغه مصارف هغوی یعنی فل سپند لدی نه ده چې دا لیلیه و نور مسائل، نور مصارف چې راځي یو محصل پرداخت وکړي. یو مشکل چې در چې موږ په بورسونو په برخه کې یو هات مشکل لرو، دا هغه دا دی چې ځینې هیوادونه دي چې بورسونه مستقیم د سفارت له طریق نه تای مراحل کوي، چې دا د حقوقي په لحاظ راتلونکي لپاره لږ مشکلات او لږ توپیرونه پکې نشته. مثلا تشخیص کیږي نه چې دا بورسونه مثلا فیدا یا مجانی ده که خپل محصل اغفیس پرداخت کهی. اما خاطر نده چه مون ننام ده یا ډیر پراخ مطبوعاتي کانفرنس درلود. زمونږ دیدګاه د وزارت تحصیلات عالیه د لوړ وزدکو وزارت دیدګاه دادی چې دغه هیوادونه چې بورس ورکوي، فول سکالرشپ ورکوي افغانستان لپاره، دا باید د وزارت تحصیلات عالیه تحقیق نه تای مراحل شي، یعنی امتحان و سلیکشن د محصلین و دا شان باید د وزارت تحصیلات عالیه نه تای مراحل شي چې مداخلات بیا جلوگیری کیږي د مداخلاتونه. یو طرف نه، بل طرف نه مون کولی شو چې بیا دغه حقوقي موضوعات، دغه مسائل، دغه ټول موضوعات په شفاف پاکستان دولت سره خبرې وکړو، او سفارت باید زمون هغه کوم پیش شرطونه چې دوی باید ومني. سکال خود نه بورسونه همدغه سی تکثیر شوی ده او تفویض شوی ده، پروس کالم متاسفانه زین مشکلات و پا بورسونه که پاکستان بورسونه که چه تفویض شوی بیا وزارت تحصیلات عالی دوی سر دا خبر او نمانه چه مثلا دوی وای چې مونږ په خپل اخلو سلیکشن د محصل زمونږ له تاریخ نه کی دا ستونزې شته. خو بیا هم وزارت تحصیلات عالی دا موضوع ځکه چې درې ذره سی بورسونه دي دا مثبت په ارزیابی کوي، خو آینده لپاره زمونږ هدف دادی چې زمونږ په وزارت کې یو مقرره ده د بورسونو مقرره چې د هغې پر مبنا که بورسونه تای مراحل شي هغه حق حقدار ته رسیږي.
ډېره مننه محترم فیصل امین صاحب.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې تقریبا 4 میلیونه مهاجر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې سوي دي، او دا به په آینده کې د هغوی په ژوند ډیر بد اثر وکړي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې رپورټ رالېږلې.
د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو رپورټ وایي هر څومره چې په نړۍ کې د مهاجرو شمار زیاتیږي، په همغه اندازه په ښوونځیو کې د مهاجرو ماشومانو شاملول هم د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اداره وایي چې همدا اوس د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره په نړۍ کې د 10 میلیونو مهاجرو مراقبت کوي چې په هغې کې نیمی ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د تعلیم په برخه کې ولوړ دوه مشاوره ایتاشیهی وایي چې تقریبا د مهاجرو ماشومانو 1.5% په ابتدایي ښوونځیو کې شاملېږي، مګر متوسط دورې ته د رسیدلو سره سم په هغې کې 23% کمی راځي. هغه وایي
So if we put those figures together, we know that a refugee child is 5 times more likely.
کچری مونږ دغه ارقام راغون کړو، مونږ ته ودا معلومه شي چې د نورو ماشومانو په مقایسه د هغه مهاجرو ماشومانو شمار 15 چنده زیات دی چې په خونځو کې نه دي شامل شوی. د لوړو تحصیلاتو د پاره د شمار لدینه هم خرابېږي. بلاخره په نتیجه کې مونږ ته دا معلومه شوی چې یوازې 1% مهاجر ماشومان په انتون ته ځي، او په دې اندازې کې سره لډیرو کوشونو بیا هم زیاتواله نه دراغله. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي چې په نړۍ کې د مهاجرو 2% پر او بین کشاف ملکونو کې پراته دي چې دا په خپل ایول وې استون زده، ځکه چې په نادارو ملکونو کې د وې سره دومره مالی امکانات نشته دي چې د مهاجرو ماشومان لپاره د ښه تعلیم فضا برابر کاندي. د ملګرو ملتونو د مهاجرې ادارې د کوربه ملکونو غوښتي دي چې مهاجر ماشومان په خپل مکتبونو کې شامل کړي، ځکه چې مهاجر ماشومان به ښه تعلیم وکړي نسبت دې ته چې دا وي د پاره بیل خونځي تیار شي. د غیدارې د نړیوال ټولنه هم غوښتي دي چې د ماشومانو د تعلیم د پاره شرایط برابر کاندي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د مهاجر ادارې د مهاجرو سره د بسپنه ورکوونکو نه هم غوښتي دي چې په کوربه ملکونو کې د مهاجرو د تعلیم د پاره په دوامدار ډول مالی شرایط بهتره کاندي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.